درنو اوریدون کو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربر یم او د ازادي رادیو د خبرونه د ضیا محمود ضیا منصوری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیری برخه 19 پروگرام د زما حق ته بیل شوی، خو تر هر څه مخه پام وکړي مهمو خبرونو ته. په افغانستان او پاکستان کې سیلونو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله او زیات مالی تاوانونه رسولي. په کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل او ننګرهار کې د تیرو څو ورځو سختو سیلونو لږ تر لږه 15 کسان مړه او 8 نور یې ټپیان کړي دي. دغو سیلابونو یو اویا کورونه بشپړ او 122 سرسري تخریب کړي او دغه راز یې زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه له منځه وړي. اخوا پاکستان کې بیا د سیلونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 45 تنو ته رسیدلی او لسګونه نور ټپیان دي. د سر ډیر زیان له افغانستان سره په پوله نږدې خیبر پښتونخوا ایالت کې اوښتی دی. دغه ایالت کې سیلابونو 200 کسه وژلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي جون میاشت کې څه باندې 210 سره افغان کډوال ایران ستانه شوي دي. د ادارې نن په یو اعلامیه کې لیکلي دي چې ډیری دغه افغانان له ایران څخه په زور ایستل شوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغان کډوالو ډله ییز اخراج به په افغانستان کې بې ثباته وضعیت لا پسې کړکیچن کړي. ایران د جولای تر شپږمې هلته میشتو بې اسنادو افغان کډوالو ته د وتلو مهلت ټاکلی و. د راپورونو له مخې تر دې نیټې د مخه ایرانی پولیس لاس په کار شوي او د ورځې زرګونه افغانان له ایران باسي. تیر څو ورځې لږ تر لږه 10,000 کسان د ورځې له ایران افغانستان ته ستنیږي. د هند په مرسته لسګونو افغان معلولینو ته مصنوعي پښې ولګول شوې. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال پرون په خپله ایکس پاڼه د خبر ورکړی، هغه لیکلی دی چې د هند د یوې خیریه مؤسسې جیپور فوټ لخوا 15 افغان معلولینو ته په بریالۍ توګه مصنوعي پښې نصب شوي. جیسوال دا کار له افغانستان سره د هند د بشري مرستو یو برخه وبلله او زیاته یې کړه چې د مصنوعي پښو د لګولو دا 15 ورځنی کمپ له تود هرکلی سره مخ شو. برطانیې، فرانسې او جرمني د نړیوال اټومي انرژي ادارې مشر رافایل ګروسی ته ګواښ غندلی دی. دا غبرګون وروسته له هغه راغی چې یوې سغدریز ایراني ورځپاڼې ګروسی د اسرائیلو لپاره په جاسوسۍ تورن کړ او د هغه د محاکمې او اعدام غوښتنه وکړه. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې په څرګند ډول د دې مقالې ملاتړ نه دی کړی. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سعید ایروانی ویلي چې د ګروسی په وړاندې هیڅ ګواښ نشته. د رویترز د خبري اژانس د رپورټ په اساس د دریو اروپایي هیوادونو له ایران څخه غوښتنه کړې چې له ادارې سره همکاري بیا پیل کړي او د کارمندانو خوندیتوب یې تضمین کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د مفتشینو د خوندیتوب تمه نشي کېدی، په ځانګړې توګه د اسرائیلو او امریکا لخوا د ایران پر اتومي تاسیساتو له بریدونو وروسته. او امریکایي چارواکو دغه وسلوال برید کوونکي جسد پیدا کړی چې د اطفایي پر کارکوونکو یې ډزې کړې وې. پیښه د امریکا په وخت پرون ماسپښین مهال واشنگتن سره پر پوله د آیداهو ایالت کې رامنځته شوې. ګمان دادی چې برید کوونکي لومړی ځنګل ته اور اچولی او کله چې د اور وژنې کارکوونکي هلته ورسېدلي پر هغوی یې ډزې کړې دي. دغو ډزو کې چې د راپورونو له مخې له پولیسو سره تبادلې 2 ساعته دوام وکړ، د اطفایي 2 کارکوونکي هم وژل شوي دي. د برید لامل او انګیزه لا معلومه نه ده. د خبرونو پای.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه.
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. د دازما حق دی خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې. د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د دوحې د پروسې نوې غونډې نن د قطر پلازمینه کې پیلیدونکې دي. آیا نړیواله ټولنه به د طالبانو نظام پرته له دې چې د بشر د حقوقو په اکله خپل ژمنې ترسره کړي وي ومني کنه؟ دا اساسي پوښتنه ده. د طالبانو استازو څوک علمخ کې قطر کې ویلی چې خزی اونجونی حق لري چې ل قاعده بغداد یعنی نیولې د دوی پټکو تر دورې حدیث او لومړی ټولګي تر ډاکټورا پورې زده کړې وکړي، خو اوس دا تقریبا څلور کاله وشول چې د انجونو په زده کړو بندیز دوام لري. تازه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دي چې دغه مسلې اوس د ده په وینا یو دینی اړخ غوره کړی او دغه دینی اړخ یو حلاره غواړي چې یو معقوله حلاره ورته پیدا شي چې د دو پټکو هم د مونږ اسلامي شریعت اصول پکې عملی وي او هم د غستونزې ته رسیدګي وشي. د دا زما حق دی په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې ولې د طالبانو اوسنۍ دریز د هغه یو څخه چې په خوای قطر کې بیان کړی وو مختلف دی. جونه له تعلیمه منی کول سیاسي تصمیم دی که دینی؟ را سره میلمانه دی د افغانستان د استراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر حاتف مختار او د پوهنتون استاد مستوره سیلاب. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ خبرونې ته په لاندې واتس اپ شمیره تماس ونیسئ، خبرونې سره او خپل نظر وړاندې کړئ، یا په همدغه شمیره خپل نظر او پوښتنه ثبت کړئ. شمیره مو ده د واتس اپ 00202301. پښتنې به له میرمن سیلاب څخه شروع کړو. میرمن سیلاب، ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ او موږ سره میلمه یاست په دې خبرونه کې. بله،
سلامونه جناب سیاب صاحب، تاسو ته ټول اوریدونکو ته خوشاله اوسئ.
میرمن سیلاب، اوس په افغانستان کې د نجونو د تعلیم وضعیت څنګه دی؟ تشپګم سنف مخکې له دې چې په دې بندیزونو باندې یو غږیږو، په دینی اړخ او په سیاسي اړخ خبرې وکړو، اوس تر شپږم سنف پورې نجونې مکتبونو ته ځي، څنګه دی وضعیت په کابل کې؟
جناب سرور صاحب، یو خبره ډیره واضح ده چې د انجونو انګیزه کلن لبین نه تللې، او هر هغه انجونې چې هغوی په شپږم سنوفو کې دي، هغوی هغه نه لري، د تمه توقع نه لري چې دوی به نورو سنوفو ته اجازه ورکول شي، دوی خپل درسونو ته ادامه ورکړي. یعنی کلن دوی د رواني ستونزو سره مخامخ دي. زه شاهد یم جناب سرور صاحب چې اکثریت اوقات کله چې متعلمین خبرې کوي، یا هم دوی مثلا دوی سره ناستې کېږي، د دوی هغه دیدګاه مطرح، د دوی نه دوی دیدګاه غوښتل کېږي، د دوی نظریات دوی سره همدا تر بل اخره زمونږ آینده به څنګه کېږي، او مونږ دې ته منتظر یو، دې ته امیدوار یو چې مونږ ته هم لاره پیدا شي چې حد اقل تر دولسم ټولګي پورې خپل درسونو ته ادامه ورکړو. او بدبختانه چې دوه ډېرې منشي دوی په ذهنونو کې ده، یو داسې دوی مثلا زیر سن دي چې دوی اجباري وطنو ته غاړک دي، او دوی ودونو ته یعنی غاړک دي، او بل خبره دا ده چې دوی متاسفانه او بدبختانه چې دې ته آماده دي چې د افغانستان نه بهر ووځي، او دوی یو وسیله د فشار د خپل فامیل لپاره هم سوي دي چې هغوی د افغانستان نه بیرون ووځي، او هغوی د افغانستان نه مهاجر شي نورو هیوادونو ته. دوی خپل هغه اقتصادي ستونزې هم مد نظر نیولې دي، او متاسفانه او بدبختانه په ډېر خراب وضعیت کې دوی قرار لري. چې اکثریت یعنی دی یو تعداد ډیرو سره د ما تماسونه دي، د هغوی هیڅ امید نه لري، هیڅ تمه توقع نه لري. هر څومره چې مونږ ورته انګیزه ورکوو، مونږ ورسره خبرې کوو، هغوی حتی د مونږ په خبرو هم نور اعتبار نه شي کولای، او متاسفانه یو د ناباوري فضا منځته راغلې ده، او ډېرې منفي پایلې هم لري.
ډیره ډیره مننه استاد سیلاب. داسې رپورټونه هم شته چې د دې پر ځای چې طالبانو په نجونو په تعلیم باندې له شپږم صنف نه پاس بندیز لګولی، خو مدرسې پرانستل شوي او په هغو مدرسو کې نجونې له شپږم ټولګي نه پاس هم پرته له سینی تفاوت نه په هغو کې درس وایي. د هغو په هکله موږ څه معلومات لرو؟ د نصاب په هکله یې، د تدریس په هکله، هلته د نجونو ورتګ په هکله.
دسته جناب سرور صاحب سے افغانستان کے پخوا ہم دا مدارس ودوی فعالیت درلود خو تر یو منظم چارچوب او تر یو منظم طرز العمل لاندې متاسفانه او بدبختانه چې اوس د هرې مدرسې توغوی وایت مونږ اصلي او دینی علوم تدریس ورکو دوغوی مشخص نصاب نه ده معلوم اکثریت مدارس هیڅ اصلا ثبت راجستر نه دي په وزارتخانه کې او انجونې هم مثلا سید ادوی ته دینی مسائل تدریس کیږي اما په هغه کچه په هغه سویه چې اصلي علوم باید تدریس شي هغه نه تدریس کیږي دلته کابل کې ډېرې داسې مدرسې دي چې مثلا د مدارسو جواز نه لري اما هغوی فعالیت لري قدرې کلن ضعیفه قدر ده جناب سرور صاحب زه د یو آزمایشي شکل باندې یو مدرسې ته تللی وم او هلته ما غوښتل چې زه وګورم چې دا نجونې بالاخره دلته تدریس څه رقم ده د دوی استادان څوک دي څوک درس ورکوي کوم نصاب مخته وړل کیږي متاسفانه او بدبختانه د ما سره زه دومره ډېره خفه شوم چې هیڅ اصلا تصور مې نشوای کولی حتی تاسو باور وکړئ هغوی په صحیح الفاظو په تجوید باندې هغه قرآن مشان هم نشي تلاوت کولای او الته هم په لوړه کچه باندې انجونې نزي چې تاسو دغه نه ته متوقع لرئ مثلا الته هغه میرمنې زی چې هغه یا هیڅ سواد نه لري یا هم هغه ابتدایي سواد کړي او د دې لپاره چې هغه دیني ابتدایي دیني زده کړي ځکه هغه مدارس مخه کوي ډیر کم تعداد متعلمین دی او ډیر کم تعداد هغه متعلمین الته حضور لري چې هغه د مثلا دولسم صنف کې وي یا ولسم کې وي یا لسم صنف کې هغه مدارس ته دي استثناء ان بعض مدارس چې هغه یعنی ښه فعالیت لري او هغه کار کوي اما هر یو خپل ځان ته مشخص نصاب لري مونږ او تاسو شاهدان یو مونږ او تاسو په دې معنی پوهیږو چې دینی علوم تهداب د ټول علوم وګدي اما دا چې مثلا هغه ته تاسو رشد ورکوي دا چې مثلا اصلي علوم ته تاسو ننوځي دا چې مثلا اصلي علوم ته تاسو لاسرسی پیدا کوي دا کله یو بیل بحث ده مثلا په پخوانی جرایمو کې یا په پخوانی قوانینو کې د سایبری جرایم واسنیت موضوع نه مطرح کیدله اما دا وسنی شرایط کې دا په ډیره لوړه کچه باندې دا جرمونه ترسره کیږي نو دې ته مشخص چارچوب باید زنه وایم چې دینی مدارس باید باندې زدانه وایم کلن باید دوی د فعالیت اجازه ولري اما هر چا ته خپل انتخاب باید ورکړي هر چا ته مشخص نصاب باید وټاکل شي هغه که اصلي علوم دي هغه که دینی علوم دي اما دا کفایت نه کوي دې ته تاسو وایئ چې دینی علوم زکری تاسو فکر وکئ په هلته مثلا یو استاد راځي البته په ټولو کې نه کوم استثنا بعض مدارس مالی دلیدی او تعداد هلته د استاد نه تاسو هغه شری احکام پښتنه وکئ متاسفانه او بدبختانه چې هغه خپل استاد هم په مکمل په شری احکام باندې نه پویږي هلته مثلا د کیمیا یا د فزیک یا د ریاضیات یا د نورو علوم تاسو کله پښتنه کوئ د اقتصادي لارښ نه غوي د سه نفر استخدام کړی چې هغه کلن متعلم ته جوابونه ده نو دا خپل خپل کچه باندې خپل اضرار لري
مننه استاد سلام تاسو ته بیرته راوګرځو مخکې دې چې ډاکټر صاحب مختار نه پښتنه وکم زبی الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان په دې ورستیو کې له بي بي سي سره مرکه درلوده هغوی د خبریال د یو پښتنه ته د نجونو د تعلیم په هکله داسې جواب وایي
خصوصا هغه ورګانو په دې وخت کې مسؤلیت لري هغوی په دې وخت کې ان شاء الله کار کوي کار روان وي خو دا زه پیشبیني نه سم کولای ځکه دا داسې موضوع ده چې دلته اوس هغه دینی ارخ راکړی دا دینی ارخ ته حلاره غواړي چې معقوله حلاره پیدا شي سم د موږ اسلامي شریعت اصول په کې عملی وي هم د ستونزې ته رسیدګي وکړي
دا د مجاهد صاحب جواب وو کله چې خبريال تر پختل چې د انجونو د تحصیل موضوع ته بکله حلاره پیدا کیږي دا پښتنه هغې بیا تر وکړه په بل رنگ چې آیا دا موضوع به حل ولري کنه بیا دوی جواب داسې ورک
هغه مسول ارګانو نه په دې برخې جواب ورکړي په موږ کې ما اشاره وکړه چې دا مسله دینی مسله ده باید وحلا را شریعه الله پیدا سي نظام خپل شریعه مکلفیت ادا کړی وي په دې برخه کې خو په موږ کې زه بیا هم اطمینان ورکوم خپل هیوادوال د زیار ستونزې باقي دي د وخت په تیرېدو سره به حل لاره خدای پیدا کوي
ډاکټر صاحب مختار، تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منلې ده او تاسو په دې خبرونه کې ځان سره لرو میلمه.
سوار صاحب تاسو نه هم مننه او سلام او احترامات ټول تاسو ته خدمت کې.
ډاکټر صاحب، ما د خبرونه پیل کې وویل چې طالبانو په دوحه کې څلور کاله درې کاله پخوا درې نیم کاله پخوا مشخصا مولوی صاحب شهاب الدین دلاور اندېښنو ته ځواب ویلی وو د تعلیم په هکله. هلته پوښتنه تر سوې وه چې د نجونو او د ښځو د تعلیم په هکله به تاسو جواز ورکوئ که نه. هغوی ویلي وو لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې تر پانتونه پورې تر دورې حدیثه پورې ښځې کوای سي تحصیل وکړي. ولې چې کله طالبان واک ته بیرته راستانه سول د دوی موقف تغییر وکړ؟ عمومی برداشت دا او هغه څه چې دوی په دوحه کې ویل هغه ټول د طالبانو نظر وو، هغه د دوی استازي وو، خو چې کابل ته راغلل وضعیت بدل سوالې. ډاکټر صاحب
متاسفانه چې محترم مجاهد صاحب هم واقعیت نشي ویلی او د افغانستان د ملت دغه ستره دایا او حق د یو جلی حق د تعلیم او تحصیل دی چې هم خدای ورکړی، هم قرآن ورکړی، هم شریعت ورکړی او هم اسلامي نړۍ کې په دې وو پنځوس اسلامي ملکونو کې من هي سکول ټول جمهور علماو په دې باندې فیصله کړې چې ښځه حق د تعلیم او تحصیل لري او اسلام د تمدن، مدنیت او رفا او علم دین دی. متاسفانه طالبانو د خپل ضعیف روایت په نتیجه کې د افغانستان د نجونو سره او د دوی د ښوونځیو پوهنتونونه تړل د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف ګڼل. له بل اړخه ګورو چې مجاهد صاحب خپل خبرې کې هغه استدلال چې باید پر منطق ولاړ وي نشي کولی. هغه هم په دې واقعیت باندې پوه دی چې دا یو ظلم دی، یو جفا دی او زموږ غوښتنه د طالبانو نه همدا دی کچیری دوی د نجونو ښوونځی تړي او د افغانستان د ملت غږ ناوري دغه به د طالبانو د نظام د ماتولو یا د منځه وړلو یو سبب او علت هم وګرځي. من المجموع د افغانستان خلک که هغه د هر قوم پرې مربوط دی هغه د طالبانو نه دا پوښتنه کړې چې تاسو د ښوونځي دروازې زموږ د نجونو لپاره خلاص کړئ. مولوی صاحب شهاب الدین دلاور ما سره مخامخ په یو مصاحبه کې چې موږ سره په سره ثبت دی په مناسب وخت کې تاسو ولېږم، هغه دې موږ ته وویلې کله چې موږ کابل ته ورسیږو موږ به حق د تعلیم او تحصیل د افغان نجونو ته او خویندو ته ورکوو او موږ به داسې یو اسلامي نظام ولرو چې هغه ټول شمول وي. اما متاسفانه کله چې طالبان د قدرت ګدۍ ته ورسېدل د حزب انحصار د خپلو سیاسي رقیبانو وهل ټکول او د خپل ملت غږ نه اورېدل دا لړۍ شروع کړل چې دا د اسلامي نظام یا د طالبانو د نظام د بقا لپاره به مفید، مؤثر او اغېزمن نه وي. زه مطمئن یم چې طالبان به د نجونو د ښوونځی خلاص نکړي او طالبان په خپل دریز ولاړ دی او د افغانستان د ملت او د طالب په منځ کې یو ستر واټن وجود لري. هغه واټن او فاصله همدا دی چې طالب د خپل ملت د غوس اکثریت غږ نه اوري، د قدرت ګدۍ ته رسېدلی خپل ځان نه پرته بل څوک نه ګوري او دا د افغانستان د ملي ګټو او په لویه کې په ستراتیژیک لحاظ افغانستان وروسته دی. تاسو کلاس کال وروسته په دغه حالت چې روان دی افغانستان وګورئ، نو په افغانستان کې به نه ډاکټر وي نه به یو ښځینه ډاکټر د سی اوس هم ګوري چې ګاونډیانو ته مونږو زموږ غوښتنه ده دی او نه پوهیږو چې طالبان ولې سره له ده چې پوهیږي چې د یو نظام بقا په در نغښتی دی چې دوی باید خپل ملت ته مراجعه وکړي او تر ټولو د مخه خپل مشروعیت د یو سترې لویې جرګې په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه وغواړي او بیا د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي. اما متاسفانه طالبان نه زموږ مشورو ته غوږ نیسي نه د افغانستان د ملت غږ اوري. زه دا سناریو د افغانستان لپاره داسې کړنه د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف
مننه ډاکټر صاحب. خو په څنګه بیا هم دا ده چې په دوحه کې چې څو ویلس ول یو څو او بیا چې افغانستان ته طالبان راستانه سول وخت او رسیدل په تدریج د دې پالیسی بدل اسوه. دغه دغه پښتنه اوس دره چې دا تغییر څنګه پکې راغی؟ ځینې فکر کوي چې هغه کسان چې طالبانو په نامو په دوحه کې غږیدل لکه مولوی صاحب شهابالدین دلاور د خپل طالبانو نور مشرانو پوره صلاحیت نور سره خصوصا د مولوی صاحب هبت الله اخندزاده د بیل نظر لري او کله چې دوی راستانه سول غ خپل نظر په دوی باندې تحمل کړي چناغه اوس مشر دی دغه نظر او تصمیم دی من د تعلیم د جنکو دینجونو هم د هغوی لخوا نیول سوی دی.
ګورې په اسلام کې د یو امیر اطاعت تر هغه وخت پرې په مادون باندې او په خلکو باندې واجب وي تر هغه وخت ته چې امیر دی الله په امر باندې ولاړ وي او تحصیل او تعلیم د الله حکم دی او دا اکثرا علما په دې باندې قاطع فیصله کوي په دې اصل کې پرته له تعلیم هیڅ شی نه کیږي. دریم د طالبان په څو برخو ویشل شوی هغه عظیمه قدرتمنده ډله چې د ایبت الله تر سوري لاندې کار کوي په استخباراتي او امنیتي لحاظ دوی ته نږدې دی. د قندهار قدرت د دوی سره دی. دو لسو دیار لسو کسان نزیات ندی چه همه شورا پو شمول دی ملاح بیت الله نگواری چه افغانستان پا هندونونا یا شوانزای دی انجونو لپار اخلاصی چه دا مونگ بار بار وایو چه نه ملاح صاحب شهاب الدین دلاور کم صلاحیت درلود او نه عباس دانیزای دوی رو رو لسحنی نموخ کلدی داست طالبان دی چه هغه له صحنې نه وتلي او د افغانستان کې د طالبانو په منځ کې ستر واټن دغه تعلیم په خاطر راغلی. متاسفانه چې مجاهد صاحب هم د خبره په جرأت او جسارت نشي کولی. مجاهد صاحب هم د قندهار د ډلې په تاسیس لاندې دی او د دوی یو مامور دی او هر څه چې دوی توایي همغه منعکسوي. خو د افغانستان د ملت ګټه په دې کې ده چې طالبان د خپل ملت غږ واوري. تر هغه وخت پرې د خپل ملت غږ وانهوري او شوانځي اخلاص نکړي طالبان به هم په رسمیتونه پیژندل شي او افغانستان به هم له انزوا نه ونوځي. بس
مننه ډیره مننه. مخکې له دې چې نورو پښتنو ته ادامه ورکو تخنیکی همکار مې وایي چې وګران اوریدونکو په حد کې دی نغوړو چې ډیر منتظر پاتې سي. ګرانه ځان معرفي کا مایکروفون تاسو په خدمت کې دی مهرباني.
قربان تم سروات کا سلام نه تا ته ټولم کاران ته مالا دیو شروع جوړ وای.
وعلیکم السلام کزان راو پیژنای.
زه نشانه اوردم کې عبد الحدا تعلم د هلمند ولایت سلطان محمد سروات صاحب.
اتل صاحب مهرباني است.
قربان تم سروات صاحب لکه مل ما اشاره وته وکړه نجم د حکومت غوښتنه ده چې د خوند پر مخ باندې د پونتنو د شونځي دروازه خلاص کړي د شریعت په چوکاټ کې. خو خبره ده چې سلطان محمد سروات صاحب دوی دن داسې نه هلي کې چې خوند مثال دی وای چې جر د سبا او بل سبا کې نه کیږي. خدای مهربانه دی خدای ته تم ویني ګوند خدای انا پاک ورځ نه لای راوړي اعلان وکړي چې مثال خبرې د پانتن نو شون دي خلاص سروښت محترم
اتل صاحب ستاسو په کلی کې شونځي مکتبونه شته؟
بالکل تمہاري نه ودستا خو د شونځي نه ودنن در سلطان محمد سروښت محترم
دینجونو نسته بيخي تشپغم ټولګي هم نسته
د رشپژن ټولګي پرستا خو غدا سې دي په شریعت کې ستاسو مثال د خبرې په کلیوالو سیمه کې توجه نه ورته یا د سیمه ستاسو سروات هم محترمه قدر دوام چې په کلیوالو سیمه کې د سیمه ستاسو مثال نارینه وو شونځم نسته هغه د شونځو د خطه کې افال په شاره او په دغو کې په شارو کې ستاسو د رشپژن سیم په پوري او بل مدارس ته د دې مدارس ته سروات هم محترمه اوس د دې مدارس ته اکثر خو مراجعه کړي د دې مدرسې وای سبقان وای سروات هم محترمه.
اتل صاحب ستاسو خپل بچان ستاسو څو زمند دي څو لونه دي
او الحمدلله زما یو دانا زیدي تلو دانی ملوران د سلطان محمد سروات صاحب محترمه د
الله
راضي الله دې استانيان کې ټول مسلمانان سره
زوی دي څو کلن دي؟
زوی مو شپږ کلن دي سروات صاحب محترمه کوښنه دي.
ها تر اوسه مکتب ته نه زی؟
یا د اوسه مکتب ته نه وي او د اوسه پوری خدای ش خاص مکتب د غم دلته نه کوشش ډیر کوم سروات صاحب کلمه واسطه طاقت کارو کې ته خدای قسم درته خمه خپل د کور چرګلا به سواده پرېږنده کبه به سواده سلیبان هیڅ نه جوړه به سواده په شمول دړاند دي لکه ورون انسان چې بدلاري روان مثال بلې وتر لاس نیولي به سواده سړی آی نه دغه سروات محترمه به سواده چې دغه مرز دی خدا پاک دی وږي موږ په ټول افغانستان کې دغه د بیسوادۍ کچه کمه سي کندور مملکتو ته موږ وګورو پر ملکی مثال د خبرې نه داسې شته ولاکه وینې چې هغه د سواد نه کړی نه داسې نر ولاکه پیدا کې بدبختانه موږ افغانستان د هغه خدای پاک مهربانه دی الله ته تمینو
مشرانی
و مشری لور چې مده اته کلنه سروا سام محترم هغه نور چې دی هغه ترازیم کشران دي هغه مشری لور چې مده اته کلنه ده
ښه اته کلنه ده هغه په لیک لوست پیږي سلیکای
دروازه پورې خو په لیک لوست نه پوي دي سروا سام محترم خو دني سبقام ورته ځکړي دي ځکه موږ منډیکا چې د ډیره د شهر ته خلیر دي سروا سام محترم دلته موږ د شونځیم نه لري چې مثال لیک لوست څوک ورته دغه کې فارمان دي درم ان شاء الله خدای ته تم وینم چې په لورانو په زامونو باندې سواد وکم زکه مخکیم د ټول د سیواز خپل ارمانجن ترواسه محترمه دروسه پوری خوملي کلوس نه دی ودا کړی ان شاء الله کوشش کوم چې د سیم منډیکټه ولا څنګه چلته کلوس ودا خپل بچانه زده کوم
ډیر ډیر مننه الله دې توفیق درکې ډیر ډیر مننه اتل صاحب رب سو بیرته خبرونه ته ځینو ګرانو اړیدونکو موږ ته خپل پیامونه هم پریخي دي استاد سیلاب او ډاکټر صاحب عاطف کستاسو اجازه وي دغه پیامونه به واورو او بیرته به خبرونه تستانس جوان
مبارک لمنظر دا د طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او هم وخت چاپیریال برابر کړه ځکه د واقف د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق خپلې زده کړې په مخ وځي نو دا به د دوی د نظام او نړیواله سطحه د دوی د رشد او د ارفا او په نن دی افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب بسی نو که د باندې وسیاسي یا دینی حربای څوک بولي هم او د دین له اړخه نو په دې کې چې د خپل هغه شیانو ته برابر کړي دینی اصولو مطابق نو دا به هم سیاسی لاسته راوړنه یا هم مدینی لاسته راوړنه خالد لغزنی خبره کوم
السلام علیکم زدا زدی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم او زما نظر د جنو د تعلیم په باب دادی چې باید یو حل لار ورته پیدا سی او میکانیزم ورته جوړ سی او جنې خپل زده کړی وکی دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکی نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سی وسلام با احترام زده ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم او زما نظر دا دی د نجونو د تعلیم په باب چې باید انشدا موضوع سیاسي و نه ګرځيږي دا یو دینی موضوع ده یو دینی اړخ لري چې په دې په باب باندې د اسلامي سازمان او شیخان سرکشینی او محققین علما به چې د دې لپاره یو حل لار پیدا کړي والسلام با احترام
د څو کسو ګرانو اوریدونکو نظر مو اوریده د انجنونو د تحصیل په اړه کې استاد سیلاب تاسو د دوه خلکو غوونه واردل څه احساس کوي چې د طالبانو حکومت چارواکي ولې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب هم ویل یو فاصله ایجاد شوی دی ولسو د حکومت ترمنځ ولې دغه موضوع د څنګه څخه یې توجه نه کیږي استاد سیلاب
متاسفانه جناب سرور صاحب لکه مخکې صاحب هم اشاره درلودله په افغانستان کې هر نظام چې راغلی هر نظام متاسفانه نه هغوی په خپل داخلي سیاست کې نه هم هغوی په خارجي سیاستونو کې داسې ډېر مستقلانه عمل نه کوي متاسفانه او بدبختانه او دا خو موږ او تاسو شاهدان یو چې نور ممالک یا مثلا پر قدرت ممالک یا هغه ممالک چې هغوی نسبتا د اقتصاد له لګانه د هغوی د امنیت له لحاظه هغوی د هر لحاظه چې تاسو ارجبي چې هغوی په لوړه کچه کې قرار لري، نو هغوی خپل هغه منافع، هغوی خپل قدرت، خپل امنیت، خپل جیوپولیټیکي منافع، خپل یعنی هغوی ټول مسایل مد نظر نیسي بلاخره یو اقدام کوي. او متاسفانه او بدبختانه په افغانستان کې دا مسایل هیڅ تسان مد نظر نه نیول کیږي. د هر نظام د بقا لپاره د ملت شتون او د ملت درېدل دا یو مهم بحث. تر هغه وخته پورې یو نظام بقا لري تر هغه وخته پورې چې ملت د دوی تر شا ولاړ وي. اما متاسفانه هغه نظامونه ډېر کم پاتېدونکي دي چې د هغوی سره ملت نه درېږي. دا مخکې د ورور چې تماس نیولې و فکر کوم که من نوم اشتباه کړی نه وي، اتل صاحب د دوی خپل وویل چې زه یو بې سواد یم، که نه د ما خپل زه خپل سواد نه لرم او دوی په ډېر لرې پرتې سیمو کې هم ژوند کوي. نو دا چې بې سواده ده مېرمنې هم بې سواده ده، اما باوجود دغومره مشکلاتو چې دوی دواړه بې سواده دي، دوی دې ته خوشبینه دي او دې ته مشایق دي، دې ته علاقه لري چې حداقل زمینه ابتدایي تعلیم د دې اولادونو ته برابره شي. نو دا خو چې ترغو د ولس په زړه باندې کارونه شي، د ولس منافع مد نظر ونه نیول شي، د افغانستان منافع مد نظر ونه نیول شي، نو دا نظام به څنګه؟ جناب سرور صاحب، نه په اسلامي اصولو کې، نه هم په وضعي قوانینو کې، نه هم زمونږ او تاسو په پښتو کې، په افغانیت کې، په هر چوکاټ کې سوا چوي دا د انجونو د دوی د انجونو د تعلیم نه د دوی د حق خبره مطرح ده. اسم ربک الذی خلق، آیات صریح د قران عظیم شان ده. دلته نه د نساء او نه د رجال تفاوت نه ده په ذکر سوی. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، واضح آیت د قران عظیم شان ده. جناب سرور صاحب، نو که چیرې دې ته لا تروسه پورې هم په څلورو کلو کې هم دې ته یو اصولي شرعي لار نه پرانستل کیږي او اوس دې ته تصمیم نیول کیږي چې دې موضوع یو شرعي اړخ نیولی او باید د شرعي چوکاټ کې دې ته، نو آیا دوی شرعي قوانین بیرته له سر نه تمدید کوي، دوی شرعي قوانین بیرته له سر نه جوړوي که څه رقم؟ زه په دې مفهوم باندې اسانه هیڅ پوه نه شوم. وځي قوانین په افغانستان کې هم د اوس بل حاله په بعض مواقعو کې چې هلته مثلا ضرورت پیښیږي د وځي قوانین نه استفاده کیږي، اما کله چې د انجونو د تعلیم او د تحصیل خبره مطرح کیږي هلته متاسفانه چې هغه وځي قانون چې دلته نافذ هم ده چې هغې نه هم تشریفاتي اړخ باندې نوم اخیستلی او تشریفاتي اړخ لري، هلته بیا کلن چوپ دي. او بدبختي دلته د جناب سرور صاحب چې د دې موضوع نه مختلف نور مشکلات هم رامنځته کیږي، د ولس واټن د فعلي نظام نه دا واضح خبر د جناب سرور صاحب چې هم د چې هم ځینې مشکلاتونه و دا نه وایي چې هغه کلن ډېر د هر نوع جال تزویر د فساد نه بیخي پاک مبارزه نظام و اصلا د سینه و ډېر مشکلات هلته هم درلودل، اما ولس نسبتا فعلي واکمنو ته خوشبینه و. دوی ویل چې هغه تعهدات دوی په دوحه کې کړي او هغه خبرې چې ولس په خپل عام فکر باندې له غینه برداشت درلو، متاسفانه چې کلا برعکس و. د ډېرو داسې مشرانو سره زمونږ هم کله نا کله ناسته کیږي، د هغوی خپل فامیلونه دلته نسته جناب سرور صاحب، د هغوی فامیلونه د افغانستان نه بهر دي چې هلته دوی ته د تعلیم زمینه هم مساعده ده، د تحصیل زمینه هم مساعده ده، د کار زمینه هم مساعده ده. د دوی ډېر داسې مشران دي چې هغوی غواړي چې واقعا یعنی افغانستان کې د انجونو د تعلیم، د انجونو د کار، د انجونو د سیاسي، د میرمنو د سیاسي فعالیتونو سره هیڅ اصلا مخالفت نه لري، اما بدبختي دلته ده چې هم دننه نظام کې اختلافات رامنځته شوي دي او هم د دینه یو سیاسي ګټه اخیستل کیږي. او د فکر کوم تر هغه وخته پورې چې دننه افغانستان کې د ولس نه فعلي واکمنان او فعلي نظام مشروعیت ترلاسه نه کړي، فکر نه کوم چې د پرملنی مشروعیت د دوی ترلاسه کړي. او متاسفانه چې نور ولس هم ډیر خسته سوی، ډیر زیات خسته ده جناب سرور صاحب. زخلا یو ما تر مسری کچ پوری درس ویل اما متاسفانه ز اوس د افیرن ز حیران پاتیم ز بلخره دومره می درس ویل دومره می زحمت ویسته پدیر سخت اقتصادی شرایط کې مونږ زده کړې وکړي. متاسفانه عرفي مسائل هم د افغانستان کې ډیر زیات ارزښت لري. د غو ټول سره مبارزه وکړه او مونږ یعنی وکولای شو یو خپل ځان یو چیرته ورسو، اما اوس بیرته هغه صفر نقطې ته راغلي. نو حداقل دا مسائل خو جدا باید مد نظر ونیول
شي. مننه ډیر استاد سیلاب. تاسو ته به هم بیرته را وګرځو. ډاکټر صاحب حاتف مختار هم را سره دی، د دینی مطالعاتو څېړونکي استاد عبدالاحمد عرفانی را سره په کرخه وصل سو. استاد عرفانی به برنامه خوش آمدین.
سلام بر شما، بر مهمانان محترم شما، بر شنوندگان عزیز.
بحث ما مشخصا روی ایست. استاد عرفانی، چندی پیش یکی از خبرنگاران، مشخصا خبرنگار بی بی سی، از آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسید که بالاخره موضوع تعلیم و تحصیل دختران و زنان چه وقت حل خواهد شد؟ ایشان در جواب گفتند که این موضوع الان رنگ دینی به خود اختیار کرده و قسم کنا گفتند که ما میخواهیم که یک راه حل برش پیدا شوه که هم اصول شریعت عملی شوه و هم این مشکل برش رسیدگی شوه. مردم میپرسند سوال است که آیا شریعت اقدر مغلق است که در 4 سال نتانست موضوع تعلیم دخترها و خانمها را حل کنه؟ یا چیزی که ما به نام به عنوان فقه میشناسیم چیز دیگر است که طالبان از او برداشت دیگری دارن؟ آقای عرفانی بفرمایید.
بله، اگر از این نگاه بنگریم موارد دینی داره هر بینا در او شک نداره، اما آیات قرآن مجید نیست، حدیث صحیح پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیست، مسئله فقهی است. ما در فقه داریم که یک خانم، یک زن نمیتونه حتی مدیر یک مکتب بشه که چندین نفر و چندین مرد یا زیر اثر از او باشه، یک موارد. اما بحث دیگری در فقه داریم که زن میتونه خلیفه بشه، زن میتونه امام بشه، زن میتونه رهبر بشه، زن میتونه تمام زمامدار اموری در نظر بگیره. مشکل اساسی در اینجا که در شرایط کنونی و اساسی چی مرد و چی زن، چی نر و چی ماده، اول بودن از او حق انسان بودن است. چی یهود باشه، چی نصارا باشه، چی غیره باشه، مهم اینه که حق انسان رو نباید ضایع کرد در شرایط کنونی. اگر به مأخذهای دینی و موارد فقهی بگیریم، اکثر موارد فقهی در بحث‌های گذشته دیگه شما هم گفتم، اکثر حتی ما میتونیم اکثر آیات قرآن کریم که آیات عام داریم و آیات اخص داریم، بعض از آیات منسوخ شده در شرایط کنونی، اما نظر تلفظی تلفظ میشه. مسئله فقهی کاملا در شرایط کنونی مردود هست و مسئله فقهی در این شرایط کنونی هیچ وقت در نظر گرفته نمیشه. اگر ما موارد درست است، موارد فقهی در شرایط و در همون زمان قابل بحث بوده و قابل تطبیق هم بوده و در شرایط امروزی نیست، بلکه ما در 100 سال قبل نیک ما، بلکه جامعه غربی هم به چنین مشکلاتی بودن، بین سفید و سیاه تبعیض بود، بین شهرنشین و دینشین تبعیض بود، بین زن و مرد تبعیض بود. حتی شما اگر تاریخ ما تاریخ کنید، در یونان باستان وقتی که اینها آمدن سکولاریزم را آوردن و حقوق انسانی و حقوق یک بشر را آوردن در دنیا، بعضی از موارد حتی در کتاب‌های الهی که مثل انجیل هست خیلی موارد.
یعنی آقای عرفانی میبخشین سخن شما را قطع کردون، میبخشین، یعنی طالبان در عصر حاضر چنگ میزنن به متون سابق، متون فقه سابق که الان از نظر شما از کاربرد نداره؟
بله، ببینیم به متون فقهی دست میزنن، متون فقهی هم همه آرایی نیست، مثلا چی در شیعه و چی در سنی موارد داره که در واقع در همون شرایط زمان وقت بوده. حالا اگر بگیریم متون فقهی کامل اکثریت رو بگیریم کاملا مردود و منسوخه، در شرایط امروز تطبیق نمیشه.
چرا منسوخه؟ چرا منسوخ مردود؟
به خاطر که نیازمندی اون شرایط رو می، مثلا ما با یک حدیثی با شما میتونم بگم که مثلا فقهی اگر از مدینه تا مکه یک زن میرفت بدون نامحرم فقها نوشته کنن نره، چرا که امنیتی وجود نداشت. اگر با اون شطور یا با اون اسبی که میرفت از حفت یک زن و پاکدامنی یک زن از بین میرفت، در رهزنه بود. اما در شرایط امروزی که یک زن میتونه از افغانستان وارد تیارش به هر نکات مختلف جهان پایینشه، هیچ ممانعتی وجود نداره، تامین امنیتیه. پس اگر ما قیاس بکنیم و موارد در نظر بگیریم، در واقع بعضی احادیث هم منسوخ شده و این متونهایی که طالبان به نفع خود میگیرند این موارد شخصی خودشان است و در واقع در امورات اسلامی کدام ربطی نداره، مخصوص در شرایط امروزی.
یک جهان ممنون. دکتر صاحب مختار، از نظر شما منع یا تعطیل حق آموزش دختران و زنان این یک تصمیم دینی است یا تصمیم سیاسی؟ دکتر صاحب مختار.
به نظر ما، بله، به نظر ما و به باور ما نه دینی است نه سیاسی است، بلکه یک روایت سیاه است که با زور می خواهند به سر ملت افغانستان تطبیق شود که در دراز مدت کارآمد نخواهد بود. همونطوری که استاد به مسائل بسیار قوی و عمیق و دقیق اشاره کرد، ما هم و تایید از سخنان اینا میگیم که در عصری که ما قرار داریم و افغانستان از لحاظ من یک نقطه استراتژیک میبینیم، اگر طالب درب مکتب و پوهنتون را بروی دختران چنان که میبندن بسته ببانند، حتی بقای افغانستان از لحاظ استراتژیک هم زیر سوال میره. حتی امروز علم مصنوی در اطراف و اکناف ما هست و جنگ ها توسط قدرت ها تغییر شکل پیدا کرده. به این اساس آنچه که ما مطالبه داریم و نظر داریم یا به طالبان نظر داشتن داریم چه دی افغانستان دی ملت رد دی واوی و یه موضوع داده چه زمین چه برو چه افغانستان باید دست یا افغانستان وی چه تعلیم ده پکه نوی اینجوری تعلیم تا نزی، یعنی به سواد افغانستان و ازمون پا گوانده کشتون ولری همه غشان چه دی افغانستان دشمنان و غشتل اگه یو پا یو پا افغانستان که تدبیخی گی که طالب استقلالیت لری او پر خلوب شو ولار دی دی افغانستان ملت حکما دی و الامر دی نو در پشتن از سوال دی چه آیا هغه اهداف چې د افغانستان دښمنان غوښتل تاسو نه تطبیقوي؟ آیا تاسو په خپل لوی لاس دا چې د امریکا ضد جنګېدلی دغه نظام د بدنامولو هڅه نه کوي؟ آیا په نړیوال سټیج کې کوم ایمیج تاسو د افغانستان نه نړۍ ته ښیي؟ آیا دا ایمیج د خپلواکۍ، آزادۍ او د علم او د اسلام اصلی انځور دی؟ که طالبانو نه غوښتنه کوو چې دا موضوع د علماو لپاره حل دی، د علماو لپاره حل دی، ښځه حق د تعلیم او تحصیل او د سیاست او د تجارت لري. طالب نه مو غوښتنه دا دی چې اول د خپل ملت غږ واوره او دویم د دغه سپېڅلی زور نړۍ چې نړۍ تاسو وګورئ. همدا اوس موږ راپور ولوستلو چې په دنمارک، ناروی او فنلند کې په زرګونو افغانان خپل دین پرېښی. نو پوښتنه کوي چې دین دی والے پرېښو ته خو مسلمان یې ولی عیسویت راغلی؟ وایي زه اسلام کې تعلیم او تحصیل نشته، خپل لورانو لپاره خپل کورنۍ لپاره دین پرېښود، ودرېږ زما ماشومان تحصیل وکړي او تعلیم وکړي. دغه مسؤلیت هم د طالبانو زعیم ملا هیبت الله مشر ته رسیږي چې یو افغان خپل دین پریږدي د لپاره چې د تعلیم او تحصیل فضا وته نه مسای دی، د خدای او د قرآن او د آخرت په ورځ کې به ته
مننه.
په دې لحاظ آخري خبرې مې غواړم، په دې لحاظ یو ځل بیا د طالبانو په حکومت، د طالبانو په نظام او د طالبانو په مشرانو غږ کوو چې تاسو دغه تصمیم چې شوهنځای مو د انجونو په مقابل کې تر د افغانستان د ملي ګټو بلکې د افغانستان د بقا پر ضد دی او تاسو د نظام له منځه وړلو لپاره په یوازنۍ دلیل همدا ګرځي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار. زه استودیو کې دلته ناست یم تاسو غږونه اورم. د سمې په ځل کې چې کاش کې د طالبانو یو ویاند هم را سره وای چې د یوې خبرې مو د یوې لجبې اوریدلې وای یا مجاهد صاحب یا بل ویاند یا بل ویاند خو غي اکثر د سم پشمار خبرې کوي وس هغه اول وختو کې اول کلونو کې چې مطبوعاتي کانفرنسونه هم زیاتو غږیدل هم په پرانیسته توګه اوس ډیر نه غږیږي او ځین نړیوالو رسنیو سره خو بیخي تماس محدود ده. په هر صورت برمیگردیم به استاد عرفانی. پیشتر مهمان دیگر ما استاد سیلاب گفتن که در قرآن کریم متون را استناد کردن که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون اقرا باسم ربک الذی خلق که هر دو آیت شریف است. استاد عرفانی راجع به تعلیم و آموزش، آیا اسلام تفاوتی را میان زن و مرد قائل شده یا نه؟ بحث های شما چی میگه در علوم اسلامی؟ استاد عرفانی بفرمایید.
سلامت باشیم. نه، در متون اسلامی هیچ تفاوت بین زن و مرد وجود نداره. هل یستوی الذین، هل استفهام است، اینجا برابر نیست. آنانی که میدانند و آنانی که نمیدانند، بلکه به آنانی که میدانند بالاتر است. اینجا الله متعال مشخص نکرده که چی مرد باشه و چی زن باشه. کلمه اقرا کلمه عمومی، همونطور که پیامبر اسلام میگه ز گهواره تا گور دانش بجو، یعنی یک طفل که حتی به صحبت کردن میتونه مکالمه بکنه و حتی تا زمانی که وفات بکنه لحظه وفاتش باشه، یعنی مشخص نشده چی سن باشه، چی سال باشه و مرد باشه یا زن باشه. ما در این موارد کدام هیچ تبعیضی نداریم. اطلب العلم ولو کان فیستین. پیامبر اسلام میگه اگر در چین هم باشه، حتی در کشور کافری هم باشه، در کشور غیر مسلمانی هم باشه، شما اگر میخواییم زبان یاد گیریم و اگر میخواییم علم یاد گیریم و اگر میخواییم تمدن و پیشرفت علمی داشته باشیم، باید در کشورهای اسلامی، چه که غیر اسلامی هم در شرایط امروزی هم چین میدانیم که کشور اسلامی نبود، شما میتونیم که بریم. حتی اینجا مشخص نکرده که یک زن باشه یا مرد باشه، باید شما بریم همه موارد در نظر بگیریم. بعضی از مواردی که کاش که ما بارها در بحثای شما گفتم که از طالبان و از کسایی که باسواد باشن و کادر باشن و علمیت داشته باشن حضور پیدا کنه، این که در رسانه ما بکن و اونا بکن فایده نداره. کاش که اونا حضور پیدا میکردن و حرفایی که میگن در به اصطلاح موارد بحث میکنن و پشت قدرت میگن که کسای دیگه که مردم بشنون و در مقابل اهل علم بیان جوابگو باشن و پاسخ بدن. در واقع یک توضیح کردن و یک حرف زدن این موارد بدون عدالت هست. در واقع بحث اینه که یکی از مواردهایی که جفتی که امروز طالبان در کشور اسلامی انجام دادن، وزارت اوقاف، وزارت امر معروف است. ما در اسلام به نام وزارت امر معروف در هیچ متون اسلامی ما نداریم. قرآن میگه ولتکن منکم امتا یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اینجا میگه کسانی که اگر به خاطر بدل معاش امر معروف انجام بدن، یک زمان مقطعیه. اگر اینها از وظیفه برکنار بشن، در واقع دیگه انجام نمیدن. نه، وظیفه مرد و زنه که امر معروف انجام داد. اگر یک مادر فرزند رهبر تربیه کنه، همیشه امر معروف را انجام داده. اگر اردو و پلیسی که در واقع سر مرزا را اداره بکنه، کار منکری را انجام داده. این وظیفه تک تک از مسلمان ها است. در واقع ما در مقابل از این که وزارت امر و معروف و نهی از منکر در اسلام نداریم، بلکه که خوشبختانه ما به نام وزارت امور زنان در اسلام داریم. همسران پیامبر اسلام نقش امور زنان را به خود گرفته بودن که هر زمانی که پیامبر اسلام خانم‌ها می آمدن و جمع می شدن در کنار، می گفتن که شما بریم مشکلات خود را از عایشه و ازواج مطلب و دیگران شما از اونها پرسان کنید. حتی ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. شما در هیچ نوع وزارت سخنگو نداره که ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام بوده. خود ام سلمه 3378 حدیث از پیامبر اسلام نقل میکنه و 600 زن در زمان
پیامبر اسلام راوی احادیث هست. اگر این موارد زنها تحصیل نمی داشتن و زنها در کنار پیامبر اسلام نمی بودن، چطور میتونن که اینا راوی حدیث باشن؟ و امروز در افغانستان و در سراسر کل جهان اگر ببینیم، علما در روز جمعه همه کلمه قالت در ذکر میکنند. کلمه قالت یعنی کلمه تانیث داره، یعنی مؤنث است. پس اگر زنها نمیتونن درس بخونن، سرنوشت اینقدر احادیث چی میشه؟ ببینید که یک نقطه بعد از حفصه که همسر پیامبر اسلام است، که همه شمشیر زنان هم بود در عرب، مردم بسیار قوی هم بودند، با قدرتی هم بودند، بازم یک نقطه از قرآن کریم به دست حفصه پیامبر اسلام تسلیم میده. رفیده انصاری بنت سعد که دکتر جراح بود در واقع، و این موارد هزاران موارد دیگری که باید اونا پاسخگو باشن. بر علاوه که اینها به نفع این ملت نیست، بلکه به ضرر این ملت هست، و حق یک انسان به جفا به ملت میشه، و خود اینا کاربرد اساسی نه در بین مردم خواهد داشتن و در بیرون خواهد داشتن.
تشکر استاد عرفانی. سوال دیگه می ایست اگه کوتاه جوابتین آقای عرفانی، که برداشت مرد سالارانه در فقه در چه شرایطی به میان آمده؟ در کدام زمان؟ در زمان عباسیان یا زمان قبل از اون امویان یا بعد از اون؟
ببینیم، اگر ما فقه کاملا، ما گفتیم فقه شما بررسی بکنید، در فقه یک موارد دادن که زن میتونه خلیفه بشه، یک زن میتونه که مدیر یک مکتب هم نشه. از صدر از بعد از پیامبر اسلام که فقها آمده، همچون اختلافات مثل بشری است، انسانه، و این نمیتونیم ما بیایم دلیل بگیم که نه فقه. شما ببینید وقتی که در کشورهای جمهوریت پارلمان وکلای پارلمان به پارلمان را میافتند بعد از وثیقه محکمه و آرای مردم، همون مواردی که دارن یا اون چند سال، پنج سال یا هر مقداری که در اون کشور هستن، در همون موارد قانون قابل تطبیق است. بعد از اونا که میرن، همون قوانینی که تصویب کردم لغو میشه. مثلا فقهی هم عین اون هست، در شرایط اون زمان درست کاربرد داشته، در شرایط امروز لغو است. بعد علمای جهان اسلام در این رابطه تصمیم میگیرن و هر چی که علمای جهان اسلام گفت در تشکر. همه کشورهای موارد اسلامی باید تطبیق بشه.
یک جا ممنون آقای عرفانی. مهمانان عزیز، همکار تکنیکی میشاره میکنه که شنونده گرامی روی خط هستن، په خط کده نغوالو چه دیر منتظر پاتیسی، ځان را پیژنه او پختنمو او نظرمو مطرح کهی. میربانی
سلام. سلام علیکم ستنواز سروش تا تاس تخنیکی هم کاران دم درنګ ټول خو ګورې دن کو ته میلمنو تم سلام
علیکم. وعلیکم السلام. مبارز صاحب مهربان است.
مبارز جانان لپران.
مبارز جانان صاحب مهربان است.
من بوای چې دلته کوم ګورو د طالبان حکومت بهخي اوس دا خبره د سی غیب کړي دی، یعنی دا خبره اوس در سره بدی باندې نه باس کې نه غونډ نه وکي نه دغه کې د چا خبره ده تر اوس تر لس موضوع لاندې پرته ده. کله چې هغه لس موضوع ایسته سی بیا لس نور باندې چې بیا لس نور باندې څنګه مرها خلان پرغې باندې نه باس کې نه پختن. یوازې دغه یو خبره خدای چو کال کې ست خپل مېدل چې دا مونږ یو د شریعت په چوکاټ کې دغه ورته برابر وو. بیا دا کو دا چو کال کې بل خبره خدای نه کړې هم، دغه خبره د شریعت په چوکاټ کې دغه کو چو کال کې بل خبره تاسو دې د خلینو نه اوریدل چې دوی ویل چې مونږ دا کار کړی دغه قدر پرمختګ کړی دغه قدر پرمختګ کړی دغه مېشت وخت نه ولې دغه مېشت بعد به داستون ځل یو خبر ته غواژ نیولې دغه خبر د نورې نسته بس هغه دا خبر اوس د سترا غیب کړی د نام دلته د چا بخونه د خبر راځي چې یادی مکتبونه لاس یادی نه لکه لاس یو خو زموږ د دې مشران زده ډیر ګلبن يم د سنگر مشران کوم مشران او چې بل موضوع چې دا زیات تر ژر وخت طالبان او پاته ودی چې څنګه کا دغه چې کاغه په خوله کې خبرې منی د زموږ په وطن کې به یو مثال درک وطن کې مخکې د وټین دغه کور په کور کې دی ولدا بشران ور دا کو دغه کې کو په کور راځي مو تنظیمات مسجد په مسجد هغه مسجد په مسجد دا خبره مله تاسو زه تی اشاره نه تاسو ولې نو دی نو وته چې دا مکتبونه لا کې تاسو خبره مله دا به هم ومن تاسو ورځ دې چې مشران ورغلی وستنځي مشران ورغلی ولته دی ورغلی وته چې نشته چې دا مکتبونه علاقې د جوړ مکتبونه علاقې د مو خیالات دا مو باندې ګټ نه کې وطن تاسو بر
جانان سه
مکتبونه چې بده وطن نه اباتې نه باتې
جانان صاحب کنجونه تعلیم اونه که چه تاوان داری؟
توان اختیار ده ستمه سره ته کوم ګورو خو سره بهار ولسوالی کې وګور ده بهار دغه کې سره جنا ډاکټر نه هي ته هر کار کې وګور پولیس کار ته استا بهار کار ته یو خو زمون په افغانستان کې ته وګور تو سو تلور سو ولسوالی په تلور ولسوالی کې دا زمون ولسوالی خو نو ولسوالی له کوم پر ولسوالی کار ته موږ د ولسوالی نو دوه مرکز ته رات کې رات ته یم نه وسته ولسوالی کې د غټ ډاکټر نه ست غټ وختونه نه ست زما ډاکټران هم څلور نه ستو دني قابلیت یو د نه دی نه دلته ست نو ولسته موږ دې بخې موږ د دې مشرانه دې ګرمه نه دی دې ورسته تاسو ماته وایسته تاسو دې ورسته دې چې د قومي مشرانو د غلي طالبانو قوت کې نستل بخې د هر ولایت د دوه او تور چې درې دی او تور چې ورغلي دې نه دی ورغلي نه غواړ د مشرانو نه غواړ د سندې مشرانو نه غواړ طالبان
ولې نه غواړي مشرانو ولې نه غواړي مثلا تو جنان سي پي کې پتاوان باندې مشران مشران والے نغواړي چې ورسي مشرتابه ته کینی ورته وایي د طالبانو مشران ته چې دغه موضوع حل ک اندېښنه لري
سروسم د یو خدای د دې د خبر د غواړي چې وایغه مولایان د لانکان خپوي سيده پوي مولایان موږ هم وایي چې پوي زه هاته پوي خو دې دغه موضوع به خې غیب کړی دا باید سم وته چې دې تاسو پوي زه ته پوي خو دغه موضوع موږ ته ورای سپاو چې دغه ځکه مشکل دغه مشکل دانکه کاتی دغه چې په ولی مشکل دغه کوي ولی مشکل نه علي مشکل د مخه د ماسک وته چې پلانکی ځکه مشکل دا کار اته
څنګه
کوي موږ بندو یعنی دا غوله د دوی بس مخه مشکل د مخه مشکل نه وای بندي
مننه مننه جانان صاحب یو جهان مننه الله دې توفیق درکې الله دې روغ رمټ لره درنو میلمنو د وخت 15 دقیقې پاتې دي له استاد مستوره سیلاب نه به شروع کو د اوسنی وضعیت د حل لپاره ستاسو وړاندیز غواړم استاد سیلاب مهرباني وکړئ
کچېری جناب سرور صاحب تمونکا وړاندیز وومن ال سی او کچېری حد یکر
خو مونږ خو وړاندیز کوو سیلاب سیلاب صاحب استاد مونږ به وړاندیز وکړو وګورو به څوک مانی مهرباني وکړئ مهرباني
زمونږ وړاندیز دا چې دا د افغانستان د هر بحث چې کینی وای دا د افغانستان موضوع ده د افغانستان موضوع ده نو دوی د فرصتونو له لاسه نه ورکي که واقعا دوی غواړي چې د افغانستان د ولس لپاره د افغانستان د ملت لپاره او دغه ملت لپاره خدمت وکړي نو نور د ملت نه زوري دا د افغانستان داخلي موضوع ده د افغانستان داخل کې دا موضوع حل کړي نه شرعي مشکل لري نه د نصاب مشکل لري نه عرفي مشکل لري نه هم ولس مشکل لري نو وخت چې دا څلور نقطې او دغه څلور مهم موارد کې مشکل نشته نو باید مشکل حل شي او دروازې پرانیستل شي چې هم د مهاجرتونو لارې بندې شي او خلک نور په هغه ډیر یو ښه روحي او ښه انګیزه باندې خپل افغانستان ته راستنه شي او افغانستان کې ژوند وکړي
ډیر ډیر مننه استاد سیلاب ډاکټر صاحب مختار ستاسو وړاندیز د وضعیت د حل لپاره د بحران دی وټلو
زما باور دا دی چې طالب زموږ وړاندیز څخه چې زموږ راګ به هم پیښونه لګيږي او د افغانستان د ملت راګ دا دی چې طالبان د افغانستان د ملت راګ واوري او دا یو ستره لوی جرګه دراوړي چې په هغه ستره لوی جرګه کې د طالبان خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي د احمد شاه بابا په سیر او دویم دا دی چې بلا قید او شرط انجونو شوانځي خلاصول طالبان به په نړیوال انزوا کې یا افغانستان به نړیوال انزوا نه ووځي د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې طالبان دې هر څه کیږي د خپل ملت سره د تعامل او د تفاهم لار غوړی کی تر هغه وخت پرې چې د خپل ملت غږ نه اوریدلې
مننه
په اجماع باندې منتج نشي په بین الافغاني کانفرنس یا بین الافغاني اجماع باندې موافق نشي زه مطمئن یم چې د طالبانو رژیم یا د طالبانو نظام یا اسلامي امارات د ستر ګواښونو سره مخامخ وي
مننه استاد عرفانی پیشنهاد شما برای بیرون رفت از بحران بفرمایید
اینه که باید طالبان صندوق را آرای بگذارن
اگر دوران خلافتی هم میگم خلفای اسلام هم از طریق آرای مردم پیش رفتن، اولی و مشروعیت مردم رو به دست بیارن، و اگر میگن بعضی از اقوام خوش نیستن که دختران در مکاتب برن، این هم باید صندوق بذارن. و ثالثاً اینه که از جامعه جهانی خواهشمندم که فشارهای بیشتری بر طالبان بیارن که از این مسئله مردم افغانستان خطا بخت.
یک جهان ممنون. درنو میلمنو او درنو اوریدونکو لتا سټولو نه مننه. دا زما حق د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زه د خبرونه په پای کې لخپلو ګرانو میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر حاتف مختار، د پوهنتون استاد مستور سیلاب، او همداراز د دینی مطالعاتو څېړونکي عبدالاحمد عرفانی څخه مننه کوم، او له ټولو هغو ګرانو اوریدونکو چې موږ سره یې تماس ونیو او خبرونه کې برخه واخیسته له دوی نه مننه کوم. تر راتلونکي اونۍ او بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد آباد او خوشحال اوسئ.